د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکي وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یوه تازه راپور کې ویلي چې د دې کسانو په هرو لاسو کې 9 ماشومان وو او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي دي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 89% قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1990 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 45,000 افغانان د میدونو او چاودیدونکو توکو د پاتیشونو په چاودنو کې وژل شوي دي. اوچا خبرداری ورکوي چې په 2024 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالي سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کولای شي. د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وایي د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. پروند چمن د پرلط مشران وویل خپل لس میاشتنی پرلط ځکه پای ته رسوي چې د بلوچستان یالت د کورنیو چارو پخوانی وزیر دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت د مذاکرو په نتیجه کې ورسره منلې چې خلک د پخوا په شان د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستانی شناختی کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولای شي. خود چمن سلګونه اوسیدونکو او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریان چې نن دروازې ته ورغلل نو چارواکو له پاسپورت پرته د تک راتک اجازه ورنه کړه. بلخوا په سپین بولدک د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم مهم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر تذکرو او شناختي کارتونو تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې هواد د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په غوړېدو ده او زیاته یې کړه چې روسیه او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالرو کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د روسیې محکمه د آزاد اروپا آزادې رادیو خبریاله السو کورماشیوا د روسیې د پاوز په اړه د ناسمو خبرونو د خبرولو په تور په شپږنیم کاله باندې محکومه کړه. د اسوشیټیټ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د میرمن کورماشیوا د حبس حکم تیره جمعه په کازان ښار کې اعلان شو او په همدې ورځ په ایکاترینبورګ ښار کې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشگوویچ د جاسوسۍ په تور په 14 کاله باندې محکوم شو. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د ازادۍ راډیو د تاتار بشکیر څانګې لپاره کار کوو. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لوی مشر ستیفن کاپوس له اسوشیټیټ پرس سره په خبرو کې د السو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډې بللې او غندلې دي. ښاغلی کاپوس په یو بیان کې چې اسوشیټیټ پرس خپور کړی ویلي چې کورماشیوا باید ډېره مخکې خوشی شوې او له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوې وای. او د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د وژنې هڅه په تیرو 3 لسیزو کې د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي بللې ده. کیمبرلی چیتل نن د استازو جرګې د څار او احتساب په کمیټه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې وویل دا پیښه په تیرو 3 لسیزو کې د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې تر ټولو لویه عملیاتي ناکامي وه. هغې زیاته کړه چې د دې ادارې د مشر په توګه د دې پیښې ټول مسؤلیت دا مني. د توماس کروک په نوم یو شل کلن ځوان د جولای په 14 د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې د انتخاباتي کمپاین له یوې غونډې 200 متره لرې د یوې ودانۍ له سره پر ټرمپ د نیمه اتومات وسلې په ذریعه ډزې وکړې. کروک سمدستي د خفیه خدماتو د ادارې د یو مامور په ډزو ووژل شو. خبرونه مول ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د ورسېو طبي پیښو له وجې د مرګ ژوبلې د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. اوای مصیبت زپلې کورنۍ په بد حالت کې دي.
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېر زیات تبه شوی دی.
ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویلي دي چې ماینونه لا هم په افغانستان کې د خلکو په تیر د ماشومانو ژوند ګواښي. په نورو موضوعاتو کې واجد الله د خوست د بازار پنډي په کانکور کې لوړې نمرې ګټلې او طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د ګندرون ډېر په تام وو د ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې موږ ته یو چې چیرته موږ چې خوست پنځای ته نه دی په خوندي کې وو ډېر خواښ وو.
په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام په جرمني کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د روسي مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحثونو ته ځانګړی دی.
موږ مخه یوازې او یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه وه، نه پیچیم په دې کې شکیل دی نه د پیچیم غوښتنه داسې وه.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشای په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د روسي او طبي پیښو لقبل د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو تازه راپور کې د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 تنه ښودلې او خبرداري ورکړی چې زیانمنې کورنۍ خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په یو راپور کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې وروستي سیلابونو او سخت اورښتونو لامل زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. او چا پرون د جولای په 28مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو لامل د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 او تر رسیدلې دی. او چا همدارز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د راپور له مخې وروستیو اورښتونو او توپان په تورخم کې د عمرې په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه اړه ولیدي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییز ادارې د رسمي شمیرو له مخې د وروستي توپان له امله یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 1568 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول په روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډېر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوي ویجاړۍ او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډېر پست دی. د ننګرهار د کوټو لسالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا سومان چې وروستیو ورښتونو او توپانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل.
تاسو یقین پوښتئ او کښ دا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېره زیاته تبعی شوې ده، ډېره زیاته. یو ارګان هیڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دی خلکو ته. زه د یو کوټوال او د یو کلي او د یو انتخاب د سیمګیری په سر صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي راډیو ته وویل.
کورواله ملک جوبله وس نور کورم یو شیم روغ نه ده پاتې، نه چاته او نه دیواله او نه یو شیم نه دی پاتې. استالته نه دی ما او نه مې ورور. الله دې ورحمې کې من کله خدا سخروت کې د شیخ مصری سره دلته اوسیدلو یې غون کله وران د ورور وس.
ملګرو ملتونو د همغږي دفتر او چا ویلي چې د تیرې ونې د دوشمه د ورځې راهیسې د افغانستان نه ویش ولسوالۍ د سخت ورښتونو سیلابونو او توپان شاهدانې وي چې له امله درنه مرګ جوبله واوخته او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه واړول. تیرې پنځمه پورز د رواني جولای په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې وی خبري غونډه ته ویلی چې په افغانستان کې وروستي طبي آفتونو لقبل 1503 کورونه ویجاړ شوی او 1340 کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستي خبرې شوی اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو جلا راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شویو ناچاو د مهماتو له کبله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. دا اداره وایي یوازې د روان 2024 هجري او په روان 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله د 292 ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبت کړی ده چې ډیری پکې ماشومان دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او جګړو د پاتې شویو ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د چاودنو له قربانیانو او د نورو ماینونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودجې د کمښت خبره کړې او د ماینونو له ګواښ سره د 3.4 میلیونه افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یک شنبې په ورځ د جولای په 21 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله یې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 88% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هرو 100 کسانو له ډلې 9 یې ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللي دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاو د توکو د قربانی شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې یې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قرباني شوی دی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په تیرو 20 کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي راډیو ته وویل
ما بل دې خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا هم دا غټ بم مو د روسانو د وخت پروت و. زمنګ د وطن په هر کور کې دوا یو کس باندې نه چاو د ماینونو په دې موادو باندې په غرونو کې کله چې رمې به ولیدي تللی دي. یا د سه مثلا د غربت په وجه کوشش کړای چې دا اوس په نه خرڅې دوله لپاره دا هغه کې کنه بیا د پر اخلاص شوی ده.
د کابل د چراسیه ولسوالۍ اوسیدونکو مصطفی بي وای لوړان دي خښو بيو ماینونو د کاکا څلور ماشومان ته مرکزوب لا وراله ولیدا.
زمان یو لور او یو زوی یو بل لور یو بل ورکل زوی زه پکې زخمیان او دوه لري پکې شهیدان زده هلک چې شهید شو هغه چې فکر وکړ چې نیپ هڅه کلان او لور یې وا تقریبا نوې مسته خپل نو دی وې رحمت الله او د لور نوم یې شوی ملاوی ګلالی و.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو لمخې د 1991 میلادي کال راهیسې 45,000 افغانان له وړاندې د خښو یو ماینونو او جګړو پاتې شویو ناچاو د توکو د چاودنو له امله قرباني شوي چې د دوی په خبره په هر میاشت کې 110 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. دغې ادارې له دې وړاندې د روان کال د اپریل په 3 په یو خپور کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله دا وختي مرګ ژوبله 9% قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیونه متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو ککړه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤولان وایي چې د جرمني پر فرانکفورت ښار کې د شنبې په ورځ د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د دوی د اعتراض او لاریون پر مهال د ځینو سخت دریځو کسانو لخوا برید شوی چې د معترضانو له ډلې نه و او د دوی په وینا دا برید له مخکې پلان شوی و. د شنبې په ورځ په فرانکفورت ښار کې د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې د غورځنګ د غړو او یو شمیر افغانانو لخوا د اعتراض په ترڅ کې یوې ډلې چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره وو د پاکستان پر قونسلګری برید وکړ او د دې هیواد بیرغ یې راښکته کړ. په دې اړه نور حال عابده سپوږمۍ اوروي.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمیر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤول او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي رادیو ته وویل
دا خپل دا د سیسه چې و د پاکستان له خوا څخه و دا زړه فاسخه و دی هلته دروازې خلاصې پرې شوې. دا په موږ پسې دا ګرودي نو زموږ غوښتنه وه، نو زموږ د غوښتنې پر اساس نو موږ داسې غوښتل. تاسې خبر یاست چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو. موږ دوی ته هم دغه وکړل چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګډوډي چې راغلي وه دا د فاس خپل هغه کسان وره غوښته چې زموږ د اړین راته خلال ورته واچي او زموږ د اړین راته بلې خواته یوسي. نو دروازې خلاصې پرې شوې په دې وخت کې.
یو افغان کډواله چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد تلمن وهله چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغه تور وخلی وي هغه د پاکستان خپل فالسي ده. موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کور ته یا د چا دروازې ته توهین وکړي. او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشن بې په ورځ د جولای په 21مه په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای شلمه شنبه ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمیر خواشین یو قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونه په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړي چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 20مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم 4 میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړي دي. یوه پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هاریس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنا دی چې میرمن هاریس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي؟ شنونکو د ښاغلي بایدن د دې اقداماتو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. جزئیات د اسمت څاروان پراپور کې واوري.
د امریکا اوسنۍ ولسمشر یواتیا کلن جو بایدن وایي چې د د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمن غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه وځلېدلی او له همدې امله پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. شغلی بایدن د خپل ګوند له دې غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې شغلی بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکړي په حقیقت کې هغه ته گزار ورکاوه او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوي کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د ډیموکرات ګوند مشانو په منځ کې بحثونو دا وښودل چې د ډیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغیزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کې شوده او د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه د خپل مرستیالي کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډیر شکونه و چې آیا جو بایدن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیشي سبب شوي چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس کولی شي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ښه سیالي وکړي؟ د لندن د کالج پوهنتون د سیاسي علومو د پروفیسر توماس ګریفیت په نظر پوښتنو کې میرمن هاریس د ښاغلی بایدن پرتله شش کاری خو شایي دا یوازې د دې لپاره وي چې ښاغلی بایدن شنو وځلېدلی. د جورج واشنگتن پوهنتون د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک وایي اغلی هاریس په چې یو مخ متفاوت شخصیت لري یو متفاوته کاندیدوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
په افغانستان کې د کانکور د ورستیو پایلو لمخي یو خوستای ځوان واجد الله چې په دې خار کې لمه شومتوب پنديتوب کوو د 338 نمبر په ګټلو سره د شیخ صاحب په هنتون ته په هنځي تبريالای شوې ده. واجد الله وایي هیڅوک باید ستونزې ځان ته پلمن کړي ځکه هر کس کار او زده کړه دواړه کولای شي.
ماشومتوب تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دبري دي چې هر کس امکانات او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوخيږي. خو بیا د واجد الله پشان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځواني پر خوند او هواس پخګ دي او د کار او زده کړو لاره ځان نور زرګونو همزولو ته یو الګو او مثال جوړوي. واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 338 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون تب پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسوي اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته دکاندارون ډېر په تامه وینې ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې مو ته یو چې چیرته مو ته چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وړر خواه مو څه کړي دي. دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په خار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی لخوی تیګو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري او قرار قرار خپله وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینګل وویل
چا تلیفونه ته وکړو چې دعا دې کمې بیا ډېر ډیر ښه کول کوم مو بیا دا وکړه تم چې خدای ټول افغانان دا چا بچی دي دا سې دی لکه مو خپل بچی دا ټول دا سې کامیاب کی دا افغانستان ډیر روبل دی زبل دی چې دغه خدمات وکړو دا خپل خو درو
واجد الله د مخ کې لري چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلی راتاو کی د هندوانو په کلی کې د زونو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسیدل او لومړنۍ زده کړې هم حال تکړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وای واجد په خپل لاس په دې لومړنۍ خوانځي کې شامل کړای وو.
ډېر وخت داسې وو کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل په موټر سایکل باندې به راوړل ورسته به د خوانځي له رسختیدونه دوی ډېر ښه آرام ژوند درلوده. د وجد الله رقم په بازار کې ګډې نه چلول دی وجد الله رقم د فکر او ځین خپل کورنۍ اقتصاد ته نو یوازې د تعلیم فکر به ورسره خو دوی بیا هم پاتې برته له وجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره وو تر اخره پورې او د نن په ډیر ویاړ په افتخار په ډیر خو نمرو د خوش شیخ زید ته فوانزي ته بریالي شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینې ملي ادارې د 403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړي چې اتل خان رحیم زوی د 395.16 نمرو په اخستلو لومړی مقام خپل کړ چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغه لګی لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنه یو ازموینو کې د 12 ټولګیو 790,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و چې له دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
د وجد الله کیسه مو اورېده چې له ماشومتوبه یې په خوست کې پنډیتوب کاوه خو دا دی اوس د شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. وجد الله په سګنی کانکور کې 348 نمرې ګټلې وې. په سګنی کانکور کې یوازې هلکانو ګډون کړی و او لنجونو څخه سکل بیا هم د طالبانو حکومت کانکور ازموینه ونخیسته. خو په غزنی کې له زده کړو پاتې یوې نجلۍ نورو اغونجونو ته چې له زده کړو بې برخې شوي دي د وړیا زده کړو ټولګي جوړ کړي دي. د نجلۍ روبابا نومیږي او وایي چې له دې ټولګي یې هدف د کلي د نجونو باسواده کول دي.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات با خیلی سختی ها توانستم ادامه دهم.
روبابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره دی زدکرو وریا طولگایی جور کرده دی. روبابا پلسم طولگی که و کلی چی طالبان پر افغانستان واک من شول او هغا خونزی تلتلو راو گرزول شوه. هغه ازادي رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپل هڅو ته دوام ورکړای.
در قدم نخست همگی فکر میکردم که ما
پلومړیو کې ټول فکر کاوه چې زین شم کولای مګر غوښتل لاسته راوړل دي. مو کولای شو هغه څه چې غواړو تل لاسې کړو. هیڅ کله نه ناهیلی کیګو او هیڅ کله ماته نه منو. کولای باران تل لتور ورېځو څخه خرابريږي.
سیاحترین ابرها به وجود میآید.
روبابا زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کېدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډېرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي ازادي راډیو ته وویل
منطقه ما متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پرېکړه وکړه چې خپله سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم.
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
روبابا وایي د هغې په کلي کې ډېرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډېره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیدا چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل
لنه کمرغز موږ لپاره د هیلو یو کړکۍ خلاص شوه او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي او داس موږ لپاره یو لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته پر اتلو سره ډیر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل
بریا کې ازمناتی
موږ د افغانستان په ولری پرتی سیمې کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د ښوونځیو دروازې تړل شوې، روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې. خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل.